سلام شهدا مشال ریډیو دې شاهین بنيري ما او تاسو ته په دغه اوساته خبري غړې کې هرکلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمینارونه په مهمو موضوعاتو راپورونه او تفسیر لرو، خو لومبه د دې وخت خبرونه وو. د پاکستان حکومت دو نور وستواره ډلې د ترهګرو په لیست کې شامل کړې دي. د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې بیګا د امن مارکیټ په نامه بازار سوځېدلې دي، او د ایران ملاتړ لرونکي حماس ډلې د وژل شوي سیاسي مشر اسماعیل خان یاد جنازي مراسم په تهران کې ترسره شوي دي. د خبرونو تفصیل، د پاکستان حکومت و نور وسلوار ډلې د ترهګرو په لیست کې شامل کړې دي. د پاکستان د ترهګرې ضد ملي ادارې پرون د غیر قانونه ګرځول شو ډلو نوملړ په تازه کولو سره ویلي چې حافظ ګلبادر ډلې د جولای په 15مه او مجید بریګیډ د جولای په 13مه په دې لیست کې شامل کړې دي. په دې سره په پاکستان کې د کل عدم ګرځول شوی ډلو لیست یو اتیا ته رسیدلې ده. حافظ ګلبادر ډله د خیبر پښتونخوا په قبایلي سیمو کې فعاله ده. مجید بریګیډ پاکستان د ازادۍ لپاره د جنگیدونکې بلوچ وسلواله ډلې بلوچ لیبریشن آرمی ځانګړي ځواک ته چې په بلوچستان کې د پاکستان پر پوځي مرکزونو او چینایي وګړو بریدونه کوي. د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې بیګا د امن مارکیټ په نامه بازار سوځېدلې دی. په دې مارکیټ کې یو دکاندار امشاد الله نن مشال لیډو ته وویل چې د اور لګېدو له وجې نږدې ټول دکانونه سوځېدلي او خلکو ته په کروڼو روپو تاوان شوی دی. هغه زیاته کړه چې حکومت دې د اور لګېدو د پلټنې ترڅنګ دکاندارانو ته د شوي تاوان معاوضه ورکړي.
په دوه سره لاینې باندې تقریبا 50 نه زیات دکانونه وی چې په هغه شو ټلې وی د لیلام ولا سامان وو او جنرال سټوري نه پښه لګې دلی وی کیم ای سی دا تحصیل دور دا دغه تمیش دا درخواست کی چې دای د په مقازو نه ورسوي. میش ډیر غریب خلک تا په پیمنټ میش پیسې او خوستې وی.
بلخوا د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر منظور افریدی مشال لیډو ته ویلي دي چې د اور لګېدو پلټنې به کوي او ګوري با چې څنګه د خلکو د تاوان ازاله وشي. د خیبر پښتونخوا په تورخم کې چارواکي وایي د نن څخه هغه افغان او پاکستانی ټرکونه مالونه نشي وړي چې د سفر لنډمهاله پرمټ یا اجازت نامه ونه لري. د تورخم د ګمرک یو چارواکي عدنان خان نن مشال لیډو ته وویل چې ډرایوران کولی شي دا پرمټ په کابل کې د پاکستان له سفارت او په اسلام آباد کې د افغانستان له سفارت واخلي. د نوموړي په وینا د دې نوو قوانینو په اړه د جولای په 13مه نیټه یو امر خپور کړی دی، خو زیاته کړه چې د کارګو مالونکي لارې د دې قانون لاندې ناراضي. د دې امر تر عملي کېدو وروسته په تورخم کې لسګونه ټرکونه ولاړ پاتې دي. ډرایوران وایي چې د پاکستان حکومت که نوي قوانین راوباسي نو بیا د اسنادو په ورکولو ډیر وخت نه تیروي. د بلوچ یکجهتۍ کمیټې مشره مارنګ بلوچ وایي که حکومت غوښتنې نه مني نو له روانو مذاکراتو به بهر شي. هغې نن په ګوادر کې ناستو پرلتوالو ته په وینا کې زیاته کړه چې حکومت باید د دوی گرفتار ملګري خوشي کړي، پر مظاهرچیانو له تشدد کولو لاس واخلي او ټولې لارې پرانیزي. په زرګونو دا پرلتوال د جولای 23مې راهیسې په بلوچستان کې د جبري له درکیو پر ضد او په خپلو وسایلو د واک لپاره مظاهرې کوي. بلخوا د بلوچستان د کورونو چارو وزیر میر ضیاءالله لانګو نن رسنیو ته په لیږلي بیان کې ویلي چې مذاکرات ښه پر مخ روان دي، خو پرلتوال احتجاج نه دی ختم کړی، بلکې د اګست پر لومړۍ نیټه یعنی نن د اسلام آباد او کراچۍ ترڅنګ د بلوچستان په بیلابیلو ښارونو کې په خواخوږی کې مظاهرې شوې دي. د ایران ملاتړ لرونکي حماس ډلې د وژل شوي سیاسي مشر اسماعیل هانیا د جنازې مراسم په تهران کې ترسره شوې دي. دغه مړې به د قطر پلازمینې دوحې ته د ښخولو لپاره وړل کېږي. حماس د امریکې او اروپایي ټولنې لخوا ترهګره ګرځول شوې ډله ده. دې ډلې د جولای په 1 پر ټیلیګرام ویلي دي چې هانیا په تهران کې په خپل استوګنځای کې په هوایي برید کې وژل شوی دی. دې ډلې او ایران د برید پړه پر اسرائیلو اچولې او د غچ اخستو ګواښ کړی دی، خو اسرائیلو تروسه په دې اړه سندې ویلې. ایرانی ټلویزیونونو په تهران پوهنتون کې د اسماعیل خان یاد جنازې مراسم په ژوندۍ بڼه خپرول چې امامت یې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی کول. او په داسې حال کې چې د روسیې او لویدیز ترمنځ د بندیانو د تبادلې په اړه راپورونه خپاره شوي، د آزادې اروپا راډیو مشر هیله لري چې د روسیې په زندانونو کې بند درې خبریالان به خوشې کړل شي. سټیفن کاپوس نن په یو بیان کې هیله څرګنده کړې ده چې د آزادې اروپا راډیو د خبریالانو السو کرماشیوا او د وال سټریټ جرنال د خبریال ایوان ګیرشکوویچ په ګډون به هغه ټول سیاسي قیدیان لبند خوشي شي چې په غیر عادلانه توګه نیول شوي دي. نوموړي زیاته کړې ده چې د درې زنداني خبریالانو څخه دوه په بیلاروس او یو د روسیې د کنټرول لاندې کرایمیا کې دي. هغه لیکاپوس وویل چې دا خبریالان تر هیر نه دي او د دوی د خوشي کولو او خپل کورنیو سره د یو ځای کولو لپاره به د آزادې اروپا راډیو هر هغه څه کوي چې په اختیار کې دي. دا وو د دې خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اوریدو کې د خبرونې تر پای را سره پاتې شئ، نو د نور راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. پاکستان په دوه نور وسلوالو ډلو حافظ ګلبادر ډلې او مجید بریګیډ بندیزونه لګولي دي. د شمالي وزیرستان میرامشاه په امن مارکیټ کې د اور لګیدو له کبله شاوخوا 50 دوکانونه سوځېدلي دي.
نقصانونه شوي دي. دغه د پوره میر دغه مطالبه ده چې میر سره د حکومتي لیول باندې د میر سره مرسته امداد وشي.
د کوز جنوبي وزیرستان پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ ضلعي مشر شهزاد وزیر نیولې او دغه پر ضد مقدمه درج کړې. او په کورمه کې ولز د ترل شو لارو د پرانستلو غوښتنه کوي.
پېښور کې تقریبا 4000 پورې خلک دلته باندې هغه الته نشیټ لای انده سه پوشاره کې یا نورو علاقو کې خلک باندې
د سیمه نړۍ نوم په یو شمېر موضوعاتو راپورونه لرو تر پای د مشال ویډیو. روزم ګډومبه موضوع ته د پاکستان حکومت په دوه نور وسلوالو ډلو حافظ ګلبادر ډلې او مجید بریګیډ باندې بندیزونه لګولې دي. د ترهګرۍ ضد ملي ادارې د نوي نوملړ تر مخه په پاکستان کې د هغه ډلو چې بندیز پرې لګول شوی دی شمیره یو اتیا ته رسیدلې ده. بلخوا حکومت تحریک طالبان پاکستان ته د فتنه الخوارج نوم ورکړی دی. د کورونو چارو وزارت په یو برنامه کې ویلي دي چې ټولو دولتي مطبوعاتو او مراسلو کې تحریک طالبان پاکستان باید د فتنه الخوارج په نامه یاد کړل شي او د دې ډلو غړو ته خوارج ویل شي. دا چې ترګرې په مخ نیولو کې به د حکومت دغه ګام څومره ګټور وي په دغه اړه تفصیل راشد خټک راکړي.
د پاکستان حکومت په دوه نورو وسلوالو ډلو حافظ ګلبادر ګروپ او مجید بریګیډ بندیز لګولې دي. د حکومت د وینا تر مخه حافظ ګلبادر ګروپ په وزیرستان او خیبر پختونخوا او مجید بریګیډ په بلوچستان کې فعالیتونه کوي. حکومت دا پریکړه هم کړې ده چې تحریک طالبان پاکستان به د فتنت الخوارج په نوم یادیږي او د دې ډلو غړو ته به خوارج ویل کیږي. د کورونایو چارو وزارت په یو برنامه کې ویلي دي چې تحریک طالبان پاکستان یا TTP د غړو د نومونو سره به مذهبي القاب لکه مفتی او حافظ هم نه لیکل کیږي، بلکې د خارجي تورې به ورسره لیکل کیږي. دا یادونه ورده چې د پوز د عامو اړیکو څانګه یعنی ISPR په خوا راسي TTP ته خوارج وایي. حافظ ګلبادر ګروپ د تحریک طالبان پاکستان برخه نه ده او په خوا پاکستان پلوه ډله ګڼل کېده، خو اوس د پاکستان مخالفه ډله ګڼل کیږي او 13 میاشت په بنو کې د لس تن مرګو برید تور هم په دې ډله لګېدلی وو. د مشال رډیو د پښتنې په جواب کې چې دا ډله ولې د پاکستان مخالفه شوه او بندیز پرې ولګېدو، په اسلام آباد کې دفاعي تجزیهنګار بریګیډیر سید نذیر وویل چې د وسلوالو ډلو په اړه د حالاتو په تناظر کې پریکړې کیږي. کله چې د یوې ډلې اهداف سیمه ییز وي نو د هغې سره په مقامي سطح چلند کیږي، خو د وخت په تېرېدو داسې ډلې نړیوال اهداف وټکي او د نورو ډلو سره اتحاد جوړ کړي، بیا حکومت مجبور شي چې بندیز پرې ولګوي. تحریک طالبان پاکستان ته د نوي نوم ورکولو په اړه بریګیډیر سید نذیر مشال رډیو ته وویل اسلام آباد کې د نیشنل ریسپانس پخوانی چیف رپورټر او تجزیهنگار ابرا سعید مشال رډیو ته وویل چې په وسلوالو ډلو بندیزونه لګول یا کومې ډلې ته یو مشخص نوم ورکول ګټه نه لري، هغه وویل چې د داسې ډلو اثر ختمولو لپاره د بیرونو په ځای عملي ګامونه پورته کول پکار دي. داسې لومړی ځل نه دی، پخوا هم په سیاسي او مذهبي توندلارو ډلو بندیزونه لګېدلي دي، خو هغوی په بل نوم خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي. په اولس کې د دوی ملاتړ هم په داسې بیانونو او حکمونو نشي کمیدای. وسلوال د حکومتي حکمونو کله پروا کوي؟ د مثبتو نتیجو ترلاسه کولو لپاره باید داسې خلک په سیاسي عمل کې شریک کړل شي. په پاکستان کې د ترګرایزې ملي ادارې یا نېشنل کاونټر ټیرریزم اتارټي د نوملړ تر مخه په ملک کې تر اوسه د یو اتیا ډلو په فعالیتونو بندیز لګېدلی دی. بلخوا ملګرو ملتونو په خپل یو راپور کې په پاکستان کې د ترګرۍ د پیښو زیاتېدو ویره څرګنده کړې ده. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو په خبری غړي کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
د شمالي وزیرستان په میرامشا کې په امن نومي مارکیټ کې د اور لګېدو له کبله شاوخوا 50 دوکانونه سوځېدلې دي. دوکانداران وایي د کرونو روپو مالی تاوان ورته رسېدلی دی. دوی وایي حکومت دې د پیښې پلټنې وکړي او د دې د شوي تاوان ازاله دې وکړي. د اور لګېدو علت نه دی معلوم، خو د شمالي وزیرستان انتظامی مشران وایي د پیښې پلټنې کوي او د شوي تاوان جاج اخلي. تفصیل عمر وزیر راکړي.
د میرامشا امن مارکیټ دوکانداران وایي چې دغلته د شپې مهال اور لګېدو له کبله ګڼ دوکانونه او سامانونه یې سوځېدلي، د کروڑونو تاوان ورته رسېدلی. امن مارکیټ د ضربیاعظم عملیاتو وروسته ځایي خلکو جوړ کړی چې یاد عملیاتو کې میرامشا بازار مکمل له ځمکې سره سم شوی و. یاد مارکیټ کې حکومت لخوا هم عارضي دوکانونه یا ټپری خلکو ته ورکړل شوی وې چې پکې کاروبار یې کولو. د بازار دوکانداران وایي چې دا نه ده معلومه چې اور د څه وجې لګېدلې او که چا لګولی دی، خو غوښتنه کړي چې حکومت پولیس یې پلټنې وکړي او د دوی تاوانونو ازاله وشي. د امن مارکیټ یو دوکاندار سلیم ګل مشال ریډیو ته وویل چې پرون د 200,000 سامان یې په قرض راوړلې چې د شپې مهال اور لګېدو له امله هر څه وسوځېدل.
داغه نقصانونه شوي دي، دغه د پوره میر دغه مطالبه ده چې میر سره د حکومتي لیول باندې د میر سره مرسته امداد وشي.
د بازار یو بل دوکاندار هم شدولا وایي چې د غلطه ټول غریب دوکانداران دي، څوک چې د دوکان وس نه لري. نن یې هر څه خاورې شول. حکومت نه د مرستې غوښتنه کړې ځکه چې دغه خلک وړاندې هم عملیاتو په وجه اغېزمن شوي.
په دوی سره لاینې باندې تقریبا 50 نه زیات دکانونه وي چې په هغه شو وټلې وي. د لیلام ملا سامان وو او جنرال سټورینه پښه لګېدلې وي. کیم ای سی دا، تحصیل دور دا، دغه ته میش دا درخواست کی چې دای د په مقازو نه ورسوي. میش ډېر غریب خلک ته په پیمنټې میش پیسې وخستې وي. هر سړی ته دا خوند ورکوي چې وګا کېرته درې می پولیسې سبزي وي سره بچونو ته منډر وایي چې مو ته پلور سره وړي دي. نن دا خلک ډېر پریشان دي، دغاس په شوي ګراوند شي وي لوړ دي، سوچ فکر وړي دي. سنه دا خاص کی چې فلخال زینر ورسوي چې دا کسونو وګ خپل کېره تدریمی چې بچونې دا مخصوصه نه کوي چې یاره مې فلور دي کون سوای ده کنه کروڑاوې نقصان سوای ده. دا زید د معاینه وکړو.
د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر منظور افریدی مشال ریډیو ته وویل چې دا پیخه پلاټن کړي، د متاثر خلکو د توانونو جاج به اخلي، هڅه کړي چې دا دوی د توانونو ازاله وشي. 2014 کال ضربیاعظم عملیاتو کې میرامشا بازار مکمل ړنګ شوی و چې وروسته حکومت دغلته نوي بازارونه جوړ کړل چې د پلازو پاکستان مارکیټونو په نامه یادیږي. د دې ترڅنګ ځایي خلکو د امن مارکیټ په نوم هم لوی بازار جوړ کړی او وروسته یو کې دغلته ځایي خلکو خپلا او انتظامی لخوا هم عارضي بازار جوړ شو چې اکثره غریب خلک دغلته کاروبار کړي او د اور لګېدو له کبله دوی وایي چې نن یې هر څه وسوځېدل. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
خلیجی هیوادونه د پاکستان مزدورانو د ناوړه کاری معیار لامل دوی ته له روزګارونو ورکولو ډډه کوي. دا خبره د سمندر پورې پاکستانیو لپاره د سینیټ د قیامه کمیټې په غونډه کې شوې ده. په غونډه کې ویل شوي دي چې خلیجی هیوادونه د پاکستانیو پر ځای د نورو هیوادونو وګړو ته په روزګارونو ورکولو کې خوښي څرګندوي. د دې په خبره دا ځکه چې دغه هیوادونو کې شوي د نیمایي نه زیات جرمونه د پاکستانیانو سره تړلي دي. تفصیل پیښوره اسما ګل راکړي.
دغه غونډه د اوورسیز یا بهر هیوادونو کې میشت پاکستانیانو د سټینډینګ کمیټې چیرمین سینیټر زیشان خانزاده په مشرۍ کې وشوه چې پکې په دې خبره زور راوړل شو چې حکومت بهر هیوادونو کې میشت پاکستانی غړو صلاحیتونه په کار راوستلو کې بریالي نه دي او دا شوبه یې له پامه غورځولې. وفاقي حکومت بهر هیوادونو کې میشت پاکستانیانو مثبت تصویر وړاندې کولو لپاره څه قسمه ګامونه پورته کوي؟ دغه پوښتنه مشال ریډیو د سینیټر زیشان خانزاده نه وکړه. نو په جواب کې یې نوموړي وویل چړومبی به د هغه راپورونو پلټنې کوي چې د خلیجي هیوادونو نه هلته میش پاکستانی غړو پر ضد راغلي.
میټینګ شو هغه کې یو پکې دا خبره مخې ته راغلې وه چې تپوس وکړې شو د اوورسیز منسټری نه چې بای دا ولې داسې ډېر ملکونه دي خاص کر کې چې کوم دا ګلف سټیټس دي دوبۍ شو سعودي شو قطر کویت نو ولې زموږ د پاکستانانو لپاره دا ویزې سختې شوې دي؟ جواب کې هغه هم دغه وویل چې دا غي مختلف چې کوم دین او رپورټس شیر شوې دي دا کوم ویزټ ویزې باندې خلک زینو څنګه چې ویل کېږي چې نن سبا یو داسې مافیا چې کوم دا غ جوړه شوې ده خلکو ته ویزې لګي خلک لګي او غي باندې بیا الته کې لیګل کارونه کوي یا خیر په غواړي چې څنګه وکړي دا غي د وجدا دی ویزې سختې کړې دي خصوصي تور باندې د دوبۍ بارے کې اغي دا ویلې دي سونم دلته کې کریمینل کیسونه کیږي نو اغي 50% کیسونه کې پاکستانی چې ګمینو هغه په خامخا انوالوي.
سینیټر زیشان خانزاده زیاته کړه چې د پاکستان غړو په اړه شکایتونه راځي او د ویزې شرطونه ورته هم سخت کړل شوی ځکه د هیواد هغه خلک ورسره زیات ستونزمن دي چې له مزدوري یا کار روزګار په غرض خلیجی هیوادونو ته ځي.
یوه هغه خلک چې اغي په ورک ویزه باندې لړشي ورک ویزه چې کمینو هغه پاکستان کې چې کم دی ایجنټان مختص کړی دي اغي ویزه ورکي نو دا غي طریقې کار دا غي چې کم کرایټیریا دا هغه خراب شوی دا او هغه ایجنټان به موږ ګورو چې دا چا چا لیګلی دی او دا څه څه دغه شوی دی نو دا غي بسکروټنی کیږي ځکه چې د دې کې خوري ټایم تیر شو نو په کار تر اوسه پورې اغي تا ډېر ایجنټان ډېر چې کوم الته کې لایسنس هولډرز دي چې څوک د خلک لیګي نو تقریبا 4000 تعداد او چې هغه کې 2500 پاتې شو 1500 چې کوم دینو هغه غي ختم کړل ځکه چې دا غي هغه کار غلطو نو دا سټپس هغه شتلې شوې دي. دویمه وجه چې کوم دانو هغه چې دا کوم ویزټ ویزې باندې چې کوم خلک لړشي نو هغه ملته کې بیا ایلیګل سټے کوي او هغه کې بیا دی وی چې ډېر خلک داسي چې هغه کې څه کریمینل اکټیویټي یا څه داسې دغه کې انوالو کیږي خو دا د چې د ایمبسی د طرفه چې کوم ریکوایرمنټس دي د ویزټ ویزې نو هغه به قتل غواړي چې دا آیا ولې داسې خلکو ته ویزې ملاوي.
دا مردان عبدالولی خان پوهنتون د ابلاغیاتو د څانګې اسسټنټ پروفیسر ډاکټر حسین علی مشال ریډیو ته وویل چې په خلیجی هیوادونو کې د پاکستانی غړو لیږل وړاندې ضروری ده چې هنرونه یې زده وي او له بل هیواد په قوانینو هم خبر وي.
د پاکستانی خلکو کو پای کې زنانه هم شامل دي او نارینه هم شامل دي نو د اغي د خیر او خیرات غوښتل یا اغي د عمرې په غرض باندې تلل او الته پاتې کېدل نو دام ډیره سنجیده مسله ده. زمون سمره مزدوران یا لیبر فورس خلیجی ملکونو ته ځي نو پکار دادا چې اغي ته دلته په پاکستان کې داسې هنر ورکړي شي چې کوم هنر دله الته کې د عزت روزګار ورکول شي په خلیجی ملکونو کې. کوچري مونږ دي ته دا هنر نه ورکو او دی مونږ دغه سي لیګو دا بالکل با اوم دغه سي دا خبر او دا مسله چې کوم دنو دا به د وخت سره نورم سی واکېږي.
دا پاکستان داخله چارو وزارت لخوا مشال ریډیو ته ترلاسه شوی معلومات له مخې د هیواد د نورو صوبو په شمول د خیبر پښتونخوا حکومت هم بهر هیوادونو ته تلونکو خلکو د سفری بندیز نوملړ تیاروي چې په اخري مرحله کې دي او هغه کسان چې سعودي عرب، ایران، عراق، قطر او یا نورو خلیجی هیوادونو کې په غیر قانوني سرګرمیانو کې ککړ وي نو د تصدیق کولو وروسته به یې پر ضد کاروایی پیل کوي. آسما ګل، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
د بلوچ شګجهته کمیټې مشره مارنګ بلوچ وایي حکومت غوښتنې نه مني نو له روانو مذاکراتو به بهر شغینن په گوادر کې ناستو پر لټوالو ته په وینا کې زیاته کړې ده چې حکومت باید د دوی گرفتار ملګري خوشي کړي پر مظاهره چانو له تشدد کولو لاس واخلي او ټول لارې پرانیزي. بلخوا د بلوچستان د کورونو چارو وزیر ویلي دي چې مذاکرات ښه پر مخ روان دي. تفصیل د نیاز خان په راپور کې و.
په کراچی پریس کلب کې بلوچ یک جهتی کمیټه د خبری غونډې په محل د پریس کلب نه بهر د کمیټه خزینه او نارینه غړي د پولیسو لخوا ونیول شو. د بلوچ یک جهتی کمیټه مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ د جولای په 1 مشال لیډیو ته وویل دوی په کراچی پریس کلب کې دننه خبری غونډه کوله، خو پولیسو یې د پریس کلب مخې ته 8 غړي ونیول او هغه د نیولو هڅې هم شوې دي. دوی زمونږ 8 کسان نیولی دي، مونږ ته دا خبر راغلی دی. په دې کې د بلوچ یک جهتی کمیټې 15 خزینه غړي هم شامل دي. دوی نور کسانو د نیولو لپاره هم هڅې پیل کړې دي. په تیره یوه اونۍ کې په ټول بلوچستان کې زمونږ د زرو کسانو نه زیات کسان پولیسو امنیتي ادارو لا درک کړي دي او مونږ غنو چې هغوی ریاست نیولې دي او د هغوی په ولقه کې دي. بلخوا د کراچی پولیسو د بلوچ یک جهتی کمیټې د غړو نیول تایید کړي او ویلي دغه خلکو مخونه پټ کړي وو، مشکوک وو او د امنیت له امله نیولې دي. د کراچی پریس کلب مخې ته اټلری میدان تانی د پولیسو مشر ایس ایچ او حق نواز مشال لیډیو ته وویل دغه کسانې د شک په بنیاد نیولې دي.
جی ہم نے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو مینٹین کرنے کے لیے یہ اریسٹنگ ہوئی ہے.
دغه کسانی د امنیت پزای ساتلو لپاره نیولې دي. تاسو هم قتل چې د دوی مخونه پټو نو موږ ته اندېښنه وه چې دوی سو ترهرګری ونه کړي او که دغه کسان په کوم جرم کې ککړ نه وي معلومات به وکړي او کبي ګناوي نو خوشي به کړي.
نه نکلے تو ان کو ہم جو ہے وہ ریلیز کر دیں گے.
لدی وړاندې عبدالوهاب بلوچ په کراچی پریس کلب کې د خبری غونډې ته وویل په گوادر کې پرلت روان دي. حکومت قافلې چې پرلت پلاری بی او زای پزای ادرولې شوی وی هغه بیرته خپل خپل خارونو ته بلل شوی دی. نو موړی ویلی په گوادر کې د پلت او پلارو کې د قافلو په ضد ریاستی قوت کارولې شوی او د دوی غړي نیولې شوی او ځنی لا درک کړل شوی دی. نو موړی زیاته کړی ک دغه لړۍ روانه وی د کوټې په ګډون ټول بلوچستان صوبه به بند کړی.
تو آج سے ہم غیر معینہ مدت تک کوئٹا سمیت پورے بلوچستان کو بند رکھیں گے.
د نن څخه موږ د کوټې په ګډون ټول بلوچستان د احتجاج په توګه بند کړو او کدی مهال کومه ناوړه پیښه وشوه نو ذمہوار به ریاست او ریاستی اداری وی. موږ د دې خبرې غونډې د لارې ټول بلوچستانو ته دا خبرداري ورکوو چې په ټول بلوچستان کې پر امن او منظمه پرلتونه پیل کړي، احتجاجي لاریونونه وکړي او شټر ډاون هرتال وکړي. نوموړي زیاته کړې چې صوبایي حکومت د اعلانونو تر حد وایي چې د دوی سره مذاکرات کوي، خو تر اوسه پورې د دوی سره هیڅ ډول په رسمي ډول رابطه نه ده شوې او نه کوم مذاکراتي ټیم پرلت ته ورغلې دي. دوه ورځې وړاندې د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بگٹی د بلوچ یک دیشتی کمیټی په اړه صوبایي سملای په غونډه کې ویلی وو باوجود د دې چې ډاکټر مارنګ بلوچ ورسره وړاندې خبرې ندی منلی، خو دوی اوس بیا د پرلتوالو سره د مذاکراتو اعلان کوي. په کراچی پریس کلب کې بلوچ یک جهتی کمیټی د خبری غونډې په محل پاکستان کې د بشری حقوقو د کمیشن مشر اسد اقبال بٹ بیا ویل په بلوچستان کې د بلوچانو سره ظلم روان دی، ریاستی اداري دوی په دغه غږ پورته کول نه هم منع کوي، خو نوموړي په وینا چې د بشري حقونو لپاره به خپله مبارزه جاری ساتي.
انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوگی، جہاں آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہوگی،
چرتا د بشری حقوق سرغړونه کیږي، چرتا چې د آئین او د قانون سرغړونه کیږي، چرتا چې د نړیوال بشری حقوق سرغړونه کیږي، منګ به په ضد ودریګو. د بلوچستانو سره ظلم روان دی، ریاست غیر قانونی او غیر آئینی لاري خپلې کړې دي او په دې کې منګ د دې بلوچستانو سره ولاړ یو او منګ څوک نشي ودرولې. بلخوا پر لتوال وای دوی پر امن ناستی، خو امنیتی ځواکونه ترې چاپېره شوي او دوی اندېښنه لري چې په ضد بیا کاروي وشي. خو د بلوچستان صوبې د کورنو چارو وزیر میر زیالانګو د جولای په 1 په ټولنیزو رسنیو ایکس په خپل یو بیان کې داوه کړې ده چې پر لتوالو په گوادر کې د ښځو په پولیس سټېشن حمله کړې ده، دوه افسران جوبل کړي او سرکاري ریکارډ یې سوځولې دي. نوموړي زیاته کړې پر لتوال دی د حکومت د صبر امتحان نه اخلي کنه دوی به سختې فیصلې وکړي. بلوچ یکجهتی کمیټې د جولای په 8 په گوادر کې بلوسانو قامی جلسه را بللی وا رستو له غی یاد جلسه په احتجاجی پرلت کی بدل کړه. پرلتوال وای د دوی په ضد ریاستی قوت کارول کیږي، خو د خپل غختنو منلو پوری بای پرلت روان وی. نیاز علی، مشال لیډیو، کراچی.
په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د بلوچستان حکومت ادا کوي چې په ساحلي ښار گوادر کې د بلوس یک جهتی کمیټې د مشرانو سره خبرې پیل کړې دي. د بلوچستان د کورنو چارو د وزارت لوري په یو بیان کې ویل شوي دي چې گوادر کې د مرستیال کمشنر په مشرتابه کې خبرې روانې دي چې پکې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو او سوداګرو ګډون کړی دی. خو بلوچ یک جهتی کمیټې وایي تر څو په دې خبرو کې د دوی مشرې مارنګ بلوچ برخه نه وي اخیستې، تر هغه وخته پورې د دوی لپاره نور خبرې د منلو وړ نه دي. په دغه اړه تفصیل د ایوب ترین پر راپور کې اورو.
د بلوچستان حکومت ادا کړی ده چې د بلوچستان په ساحلي ښار گوادر کې د بلوس یک جهتی کمیټې د پرلت د ختمولو په خاطر د دوی د مشرانو سره خبرې پیل کړې دي. د بلوچستان کورنۍ چارو د وزارت لخوا د جولای په 1 نیټه په خپور شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې د گوادر د مرستیال کمشنر په مشرتابه کې دا خبرې روانې دي، په کوم کې چې د حق دو تحریک، بلوچستان نېشنل ګوند او د گوادر د تجارو د اتحادې مشرانو ګډون کړی دي. په بیان کې زیاته شوې ده چې په دې خبرو کې لوی پرمختګ هم سوی دی. د خبرو وروسته چې کوم عکسونه د حکومت لخوا خپاره سوی دي، په هغه کې د بلوچستان د یووالي کمیټې مشر میرمن مارنګ بلوچ نه ښکاره کیږي. خو پر ټولنیز رسنۍ په خبر سوی ویډیو پیغام کې میرمن مارنګ بلوچ تیر شپه ناوخته په گوادر کې و پر لټوالو ته د حکومت سره د خبرو په اړه ویلي دي چې تر هغه وخت پورې به د حکومت سره مخامخ خبرې نه پیل کوي چې تر څو نیول سوي کسان نوي راخوش سوي او د گوادر په ګډون په ټوله صبح کې د ټلیفون او انټرنیټ نظام نوی بال سوی. لومړی د راجی مچی ټوله نیول سوي کسان خوشي او د دوی په ضد مقدمه ختم کړل سي. دویم، انتظامی د ټولې لارې خلاص کړي، د گوادر د خلکو تنګول دي بند سي او د دوی پر کورو دي چاپې بند سي چې تر څو دا قانون نه وي پورته سوی تر هغه وخت پورې به پر لټ روان دي. میرمن مارنګ خبرداری ورکړی که د دوی غوښتنې ونه منل سوې نو بیا به تر ناڅرګنده وخته پورې دا پر لټ روان وساتل سي. بل پلو ته د بلوچ یک جهتی کمیټې سره د خبرو د کامیابۍ په خاطر د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر زیالنګو د تیرو 4 ورځو راهیسې په گوادر کې ناست دي او ویلي دي چې حکومت د پر لټوالو و ټولو غوښتنو منلو ته جوګه دی. چیرې چې د بلوچو د یووالي د کمیټې لخوا د خپلو غوښتنو په حق کې د تیرو 5 ورځو راهیسې د احتجاج په توګه پر لټ روان دي. دا ډول د صوبې په نورو برخو کې د احتجاج او مظاهرې له امله ادبي ژوند تر سخت اغیز لاندې راغلی دی. بل پلو ته د گوادر په ګډون د بلوچستان په زیاتره بلوچ میشتو برخو کې د بلوچي یووالي د کمیټې پر غوښتنه نه یوازې احتجاجي مظاهرې روانې دي، بلکې و ایران ته چیرمه د بلوچستان په چاغي او دلبندین کې 13 ورځ د مظاهرې چانو او امنیتی سرتیرو ترمنځ نښته سوې ده، په کوم کې چې د یو کس د زخم کېدو اطلاع راغلې ده. دا ډول د گوادر په پرلت کې د برخوالو د مخنیوي په خاطر د حکومت لخوا د کوټ گوادر، کوټ کراچي او د کوټ تفتان لوی سړکان د تیرو 6 ورځو راهیسې بند دي، چې له امله عادي وګړي نه یوازې د بیلابیلو مشکلاتو سره مخ دي، بلکې د گوادر سره تړاو لرونکي د بلوچستان اسمبلی غړي مولانا عیدالدین رحمان په خبره چې د گوادر په ګډون د مکران ډویژن په زیاترو برخو کې د خوراکي توکو د کمښت ستونزې راپورته شوي دي. د جولای په 1 نیټه په کوټه کې وایو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت نوموړی وویل چې په گوادر کې چې کوم د تشدد پیښ شوي دي، دغه له وجې د بلوچستان د حکومت مرسته ختم کړې او په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف پر چوکۍ کښېناستې دي.
لاپتا افراد کا مسله په سنجیدگی دکھائی جائے، برحال جو سرپسند ہیں ان کے آڑ میں ان کی
دل درک کسانو پر ستونزا سنجیدگی ښکاره کول پکار دی او چکم شر خوشون کی دی. د چا څخه چې بلوچ یک جهتی کمیټې هم لا تعلقی اعلان کړی دا او څوک چې سرکاري ودانوی ته اور ور کوي او ترګری کوي دا غو په ضد حکومت سخت ګامونه پورته کړی.
گورنمنت کو سخت ایکشن لینا چاہیے.
بلخوا د بلوچ یک جهتی کمیټې پر غوښتنه 13 ورځ هم په کوټه، مستون، کلات، خوزدار او د صوبې په ځینو نورو غټو شارو کې احتجاجي مظاهرې شوي دي. په پنجګور او تربت کې د احتجاج او کاربندیز لړۍ د 13 ورځو راهیسې روانه ده. د یادونې وړ ده چې د بلوس یک جهتی کمیټې لخوا د جولای په 28 نیټه د بلوچستان په ساحلي ښار گوادر کې د راجی مچی په نامه جلسه سوې وه چې موخه یې د لادرک کسانو میندل او د صوبې پر قدرتي شتمنیو د بلوچستان واک او اختیار ترلاسه کول دي. وروسته یې یاد جلسہ پرلت کی بدل سوے چلاو سم روان دی.
د مشال ریډیو د جمعه ورځې اونیزې خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په لسنیمو بجو
هارون بچا هنري ګړې
په یو بجا
تاندي هلې
په دوانیمو بجو
د مشال پنوم
په دریو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په پینځو بجو.
اور دن کو مشال ریڈیو تو گیا زمگ پرون دی ریڈیو سر سرا پا مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندے ہم اور ریدی شے دی سرا دروان اخ پرونی نمیت رسید لیو رازی شد دی وقت مهم خبر نوار. د پاکستان حکومت دو نور وستوار ډلې د ترهګرو په لیست کې شاملې کړې دي. د پاکستان د ترهګرۍ ضد ملي ادارې پرون د غیر قانونا ګرځول شو ډلو نومړل په تازه کولو سره ویلي چې حافظ ګلبادر ډلې د جولای په 15مه او مجید بریګیډ د جولای په 13مه په دې لیست کې شامل کړې دي. د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې بیګا د امن مارکیټ په نامه بازار سوځېدلې دي. په دې مارکیټ کې دکاندارانو نن مشال لیډو ته ویلي دي چې د اور لګېدو له وجې نږدې 50 دکانونه سوځېدلې دي او خلکو ته په کروڑونو روپو تاوان اوړېدلی دی. دوی د حکومت نه د تاوانونو د پوره کولو غوښتنه هم کړې ده. د خیبر پختونخوا په تورخم کې چارواکي وایي د نن څخه هغه افغان او پاکستانی ټرکونه مالونه نشي وړي چې د سفر لنډمهاله پرمټ یا اجازت ونه لري. د تورخم د کسټمز او چارواکي مشال ډیرو ته ویلي دي چې ډریوران کولی شي د پرمټ په کابل کې د پاکستان له سفارت او په اسلام آباد کې د افغانستان له سفارته واخلي. دا بلوچ یکجهتی کمیټې مشره مهرنګ بلوچ وایي کې حکومت یې غوښتنې نه مني نو له روانو مذاکراتو به بهر شي. هغې نن په گوادر کې ناستو پر لدوالو ته په وینا کې زیاته کړه چې حکومت باید د دوی گرفتار ملګري خوشي کړي، پر مظاهره چانو له تشدد لاس واخلي او ټولې لارې پرانیزي. د ایران ملاتړ لرونکي حماس ډلې د وژل شوي سیاسي مشر اسماعیل هانیا د جنازې مراسم په تهران کې ترسره شوي دي. دغه مړی به د قطر پلازمینې دوحې ته د ښخولو لپاره وړل کیږي. ایرانی ټلویزیونونو په تهران پوهنتون کې د اسماعیل هانیا د جنازې مراسم په ژوندۍ بڼه خپاره کړه چې امامت یې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنایي وکړه. او په داسې حال کې چې د روسیې او لویدیځ ترمنځ د بندیانو د تبادلې په اړه راپورونه خپاره شوي دي، د آزادې اروپا راډیو مشر سټیپن کاپوس هیله ښودلې ده چې د روسیې په زندانونو کې بند درې خبریالان به خوشې کړل شي. اوردونکو اوس راځو یوې مرکې ته. د بلوچستان پخوانی وزیر الله ډاکټر مالک بلوچ وایي که بلوچستانو ته د پر امن احتجاج حق ورکړل شوی وي نو د ریاست د نقصان کېدو نو نه به د ریاست نقصان کېدو او نه د ولس. نوموړي پرون مشال ریډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې د لا درک بلوچستانو او د بلوچستانو د روان احتجاج په اړه خبرې وکړې او زیاته کړه چې د پر امن احتجاج حق د عین لاندې په پاکستان کې هر وګړی ته حاصل دی. راځئ چې د نوموړي نورې خبرې واورو.
مې سمجھته هم کې پاکستان کې آئین
زه غنم چې د پاکستان آئین هر چاته د پرم نه احتجاج حق ورکوي او دا د دوی حق او چې د پرم نه احتجاج حق ورکړل شوی وای او دا ځکه چې په بلوچستان کې د لا درک کړل شو کسانو مسله خرابې دوه قسم نېشنل پارټي یو جمهوریت ګوند دی چې په عدم تشدد یقین لري او د فیډریشن حمایت کوي. خو مونږ غنو چې په دې دوران کې حکومت له خلکو سره چکم زیاتې کړې، پر سر نفرتونه زیاتېږي او ریاست ته ورس په ورس تاوان ورسوي
او ریاست کو روز به روز زیاده نقصان و راه.
ڈاکٹر صاحب تاسو وایئ چې حکومت زیاتې کړې، خو حکومت وایي چې زیاتې د احتجاج کوونکو لخوا شوې دي، ځکه چې پوځیان هم وژل شوي دي او زخمیان شوي هم دي.
مې اتفاق نه کړتا هم، مې سمجھتا هم کې حکومت جو ہوتی ہے نا اس کو
زه بیا له دې سره اتفاق نه کوم. زه غنم چې حکومت ته د مور په څیر چلن کول پکار دي. کوم ورځ چې دوی د اړتیا لږ کړو نو بلوچستان په خصوصي توګه مکران ډیویژن یې په مکمله توګه بند کړو. تر اوسه خو نه ده معلومه چې څومره خلک وژل شوي. خو که دې خلکو ته د پرم نه احتجاج حق ورکړل شوی وای نو نه به د سرکار نقصان شوی وو او نه هم د عام ولس.
کهیم پہ نہ سرکار کا نقصان ہوتا نہ عوام کا نقصان ہوتا.
نو تاسو فکر کوئ چې بد انتظامی شوی ده، حکومت ته د حالاتو ادراک نشته او کغواړی نشته دا مسله هر
څه؟ مې سمجھتم کې وو اس کو کرش کرنا
چاہیے، زګانم چې دوی دا وازونه بندول غواړي، دوی غنی چې حکومت په وټوانیږي چې دا احتجاجونه ختم کړي. خدا اوس یې لسوره زو احتجاج روان دي، نو داسې معلومیږي چې د خلکو لزونو ویره لري شوی دا، او حکومت لا پکار دي چې خپل تګلارې ته لنوي سره نظر وکړي.
ریویزټ کرنے کی ضرورت ہے،
تګلارې ته بیا کتنه څنګه وکړي؟
پہلی تو بات یہ کو لاپتہ افراد کے لیے کوئی
اول خبر خدا دا چې د ورکل شو کسانو د مندلو لپاره دی یو طریقې کار جوړ کړي او یو قانونی چلند ورسره وکړي. که حکومت داسې یو تګلاره خپل کړه نو ډېر مسایل به خپل په خپل حوال شي. دغه مسله د وسلواله مبارزې ده، هغه حکومت ته خبره ټول لارې هوارولی شي.
آپ مذاکرات کے ذریعے ختم کر سکتے ہیں.
نو د مذاکرات اعلان خو د بلوچستان وزیر اعلی سرفراز بگٹی کړي، او کګورو نو تاسو په خپل هم مذاکرات کړي.
دغه میرا مذاکرات
ګورې سماد خبرو شپېته او یا فیصد نتیجه را روانه و، خو چا چې پر ما خبرې ترې شروع کړې وي هغه خلک بیا په شا شو،
لوگوں نے بیک آؤٹ کی.
کر دی لګ وضاحت وکړه،
مطلب مجھے تو آل پارٹی
زړه ټول جماعتي غونډې د مذاکرات لپاره لګلم. پاغه ټول ګوندیز کانفرنس کې د پاکستان ټول سیاسي او پوځي مشران ناستو. دا وخت چې زه وزیر اعلی وم، په اول پړاو کې زما د برمدغ بوکټي او خان عبدالله سره خبرې ترې وشوې، هغه تر یو حد کامیاب وي.
مذاکرات وی وہ ایک حد تک ہم نے ان وہ کامیاب رہے.
نو کامیاب پس مانا
میں کہتا ہوں کہ جب وہ تیار ہو گئے
زوائم چکل آگوئی دا خبر اترو لپارا تیار شول، زکا چیما خویوازی دا پل کردار لو باولو، نو حقا مذاکراتو تا تیار شول.
میں براندک بکٹی
سر مالا برامداغ بکٹی سر ولی دل نواب محمد خان شہوانی، سردار کمال خان بنگلزی، میر خالد لانگو، میر کبیر محمد شاہی او خان افکلات سر مهم ولی دل
خان افکلات سے ملے.
برامدغ بگٹی اغه محل په ډیره بگٹی کې د بیاره مشرو، نو لغه سره په خبرو کې تاسو څه نتیجې ته ورسیدې؟
هماري نقطه نظر گورنمنت نے جو کہا تھا
بلوچستان او داغه مطابق موږ دا موقف
آئین د پاکستان اور پاکستان کی سکیورٹی کو چیلنج کوي کرے عوامی تے کہ اس کو صوبائی حکومت بھی پورا کر
سکے.
میں اس کی تفصیل میں شاید نہیں جا
سکتا، تفصیل کی نشم تے خودم رب وائم چھے آگے کی دا نوکاریانو مسئلے شامل ہوئے، دا کمو پاڑا چھے دا پی پی ایل او آئی جی ڈی سی ایل سرا لوزنامہ ہم شوئے ہوا، در ازال تا دا سکولنو سڑکونو مسئلے ہوئے خلابا دا مرغا مو چھے دا دی خبرو لپارا دا کمی زیمواری سرستول شیو دوی یعنی وفاق او اسٹیبلشمنٹ لاغی پشاشول.
آیا تاسو ویلے شے چھے
میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ میں ڈویژن،
زما په خیال په دې اړه په اسٹیبلشمنٹ کې ویش او اختلاف رائے راغلو، زنی د دې خبرو په حق کیو او زنی نو
کچھ حق میں دے کچھ حق میں نہیں.
ڈاکٹر صاحب، اوس چې سرفراز بگٹی یعنی د بلوچستان موجوده وزیر اعلی کوشش کوي، آیا ستاسو په نظر دا به کامیاب شي؟
مجھے نہیں لگتا ہے،
ما ته نخ کاری زکه چې اوس حالات بدل شوی دي.
ابو حالات چینج ہو گئے.
حالات څنګه بدل شوی دي؟
دغه نام اوس زمانه کې حالات اور اب
ګورې کنا دغه وخت او سنی حالاتو کې ډیر توفیر راغلی دی. اوس دا غوي مشرتابه د بیلابیل خلکو لا سونو ته ورغلی دی، او زما خیال دی چې غوي اوس مذاکرات نه غواړي. زما فکر دا دی چې مذاکرات پکار دی.
رائے تو یہ ہے کہ مذاکرات ہونی چاہیے.
د بلوچستان مسئلے تک مونږ په سیاسی سیمایزا او نړیواله کچه وګورو، نو آیا دا د ځایی خلکو یعنی د بلوچستانو مسئله ده او کنا کوم نړیوال اړخ هم لري؟
لیکن شروع میں تو اگر آپ اس کو دیکھیں وہ محرومی
کتا سپسر کیو گورے، نو دا تو محرومیتونو مایوسیو مسئلہ وا، او په بلوچستان کې د خاص فکر خلک هم موجود وو چې مونږ د دې ملک برخه نه یو پاتې شوی، خو تر ټولو لوی مسئله د محرومیت وو. هغه محرومیتونو ته پاملرنه نشوا چې په سیلا نورې زیاتې شوې. زه به تاسو ته وایم چې هر کال انتخابات کیږي لکه دا اوس چې وشوه، خو په دې خلکو ته د رایې ورکولو حق ورنکړل شو. خلکو یو کاندید ته رایې ورکړي او بل کاندید بریالی وګرځول شو، له دې سره محرومیتونه لا نور سیوا شو.
ریزلٹ کسی اور کا آ گیا ہے، اس سے مزید محرومیاں بڑھ گئی ہیں.
ڈاکٹر صاحب، د بلوچستان پر وسلوال مبارزہ کی افغانستان، ہند، چین او ایران ہم سرول لری کنا؟
دیکھیں نا، میں زیادہ زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا
زب ڈیر پہ تفصیل کے نظم خودم ربو ایم چھ دوئی رول پکشتا کہ چھ دا کم در سر حد نہ دین پ دے کہ چھ کلا با من بلوچانو تا مشکل جوڑ شو نو خلق افغانستان تتل اس خیران تم دوی ہم پکے رول لری
ایران بھی جاتا ہے تو ان کے بھی فیکٹر موجود ہیں
ڈاکٹر سی بیو اخری پختنہ او غدا چھ پاکستان وئی چھ پ بلوچستان کی سروان دی دا سی پیک ناکم کولو یو سازش تے پدی کہ بلوچ وسلوال کارول کی گی تاسو دیسر اتفاق کوی
میں نہیں سمجھتا ہوں کہ سی پیک
زما پ خیال دا سامان دا سی پیک دمرا لوی پروجیکٹ تے چھ دی دا ناکم کی دو نور دی رجواتم کی دیش تمال پٹول سیما کی دا چین او امریکہ ترمنز مقابلے دے سڑے جھگڑے بنا اختیار نو کسی پیک نہ کام کی گی نو دغه وجه کی دیشی بلوچانو لوجی بنی
وجہ سے ہوگی شاید بلوچ کی وجہ نہیں ہو سکتی ہے
دا مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل
دلتا تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شئ زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ
اوردونکو د اعلان وړاندې تاسو د نېشنل ګوند مشر ډاکټر ملک بلوچ خبره اوریدې چې زموږ همکار داود خټک ورسره خبرې کولې او اوس راځو یو بل راپور ته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي چې د غورزنګ د ضلع مشر شاهزاد وزیر د کوز جنوبي وزیرستان پولیسو نیولې ده او په هغه باندې د ترګرې مقدمه درج کړې ده د غورزنګ یو غړي پرمان وزیر مشال لیډو ته ویلي دي چې دا خلاف نورې مقدمه درج دي چې په ځینو کې ضمانتونه شوي وو چې د ډېر اسماعیل خان د ترګرې ضد عدالت په منسوخولو سره اوس پولیسو ته سپارلې دي په دغه اړه باندې اشتیاق مسید نور تفصیل را
د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي فرمان وزیر مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سویلي وزیرستان لوور ضلع پولیسو د غورځنګ ضلع مشر شهزاد وزیر په ترهګرۍ مقدمه کښې گرفتار کړی دی فرمان وزیر په دغه برا کښې ویایي
شهزاد وزیر باندې د مختلفې تڼې خو خاص د جنوبي وزیرستان وانا سیټي تڼه چې کومه ده او د اعظم ورسک تڼه میکسیمم اف آی آر د دغې دي نو 21 اف آی آر اول پد باندې وی بیا دوشتام اف آی آر چې کیم دی هغه د اعظم ورسک د تونې ایس ایچ او لګولی دی هغه 780 دو په ډېره اسماعیل خان کې د ایټی سی کوډ پنځمه پیشې ته چې دی ورغی نو هغه عبوري ضمانات یې هم پسې کینسل کړ دی د ډی خان په ایټی سی کوډ نه ډی خان پولیس ونیو هغه پولیس بیا ټانک پولیس ته حواله کړ د ټانک پولیس بیا د وزیرستان پولیس ته حواله کړ بیا دی په پنځ دن جوډیشل ریمانډ باندې و یل ته په مختلفې تونې باندې وګرځو په هغې نه ورسته دی بیا کوډ پیش نو هغه کوټ نه د ډېر اسماعیل خان سنټرل جیل ته ولوژو هغه نه ورسته ډی سی لوور وزیرستان هغه په د باندې 3 ایم پی او لګاوله
مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان لوور ضلع ډیپټي کمشنر محمد ناصر خان سره د شهزاد وزیر 3 ایم پی او کښې د گرفتاری په برا کښې تماس ونیولی هغوی په ځواب کښې وویل
هر ټایم لائن آرڈر مسالہ جوڑے مخکر جو کہ این سی پی ویکلز مسالہ جوڑا شروع ہوا ہے کم ڈیر ڈیر ایکٹیو ہو بیا دل تا من جرگا کم ڈیر نیگیٹو طرف روان ہو خدا نور پولیٹیکل خلق چی دے تو دیو اگر سیس پازیٹیو طرف تا بوت لو نو ہر ٹیم کی دے دی ایکٹیویٹیز چی دی نو آگا دا پبلک دا غصر خلاف سی نو لہذا دا اتری ام پی او مونگی شو کرے آدھا دا خلاف نور 26 ایف آئی آرز نور دی
د شهزاد وزیر وکیل عبدالرحمن ویایی چې زرو په های کورټ کښې په شهزاد وزیر درج مقدمه کښې و د ضمانت کاغذ جمع کوي
تقریباً
د پښتون ژغورنې غورزنګ مرکزی کور کمیټي ممبر فرمان وزیر د سویلی وزیرستان پولیسو او ډیپټی کمشنر له طرفه په شهزاد وزیر لګولې شوې الزامینه ردوي او مشال ریډیو ته یې ویلي دي چې د غورزنګ غړي مبارزه و تر هغې وخت پورې راونوي چې تر څومره پورې د پاکستان ریاست پښتنو ته خپل آئینی حقوق ورکړي نه وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ڈیرا اسماعیل خان.
مشال ریڈیو د خبرونو، رپورٹونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزی خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان فوج ته د خبرو اترو وړاندیز کړی دی. د جولای په 13مه پاډیاله زندان کې هغه خبر اعلان وته ویل چې د فوج سره خبرو اترو ته چمتو دی. نوموړي وویل چې د خپل ګوند نیول شو غړو د راخوشي کولو غوښتنه کوي. بلخوا د واګدار ګوند مسلم لیگ نون یو غړي په قومي اسمبلی کې د انتخاباتو په قانون کې د بدلون قانوني مسوده وړاندې کړې ده چې په منظورېدو سره په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف د غړو شمیر کمیدی شي او د خزینه او مذهبي اقلیتونو دپاره د ځانګړو څوکیو څخه بې برخې پاتې کېدی شي. تفصیل له اسلام آباد راشد خټک راغی.
د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان فوج ته د خبرو اترو وړاندیز کړی دی. په 13مه جولای په اډیاله زندان کې چېرته چې هغه بندي دی، عمران خان خبر اعلانو ته وویل چې هغه چمتو دی چې د فوج سره خبرې اترې وکړي او فوج ته پکار ده چې هغه سره د خبرو اترو دپاره خپل استازي وټاکي. هغه وویل چې د خبرو اترو نه وړاندې باید د هغه د ګوند نیول شوي غړي راخوشي شي او د هغه په وینا په انتخاباتو کې د دوی د ګوند غلا شوې رایې بیرته دوی ته ورکړل شي. فوج د عمران خان د خبرو په اړه کوم غبرګون نه دی ښکاره کړی. خو د اطلاعاتو وزیر عطاالله تارر د عمران خان وړاندیز یو سازش بللی دی. عمران خان د تیر یو کال راسې په زندان کې دی. عدالتونو هغه ته په بېلابېلو مقدمو کې ورکړل شوې سزاګانې ختمې کړې دي، خو پولیسو په نورو مقدمو کې زنداني کړی دی. په اسلام آباد کې د ورلډ ټریبیون ایډیټر او تجزیه نګار افتخار مشواني مشال ریډیو ته وویل چې د بهر نړۍ نه د عمران خان په حق کې غږونه پورته کېږي او هغه پوهیږي چې حکومت او پوځ د فشار لاندې دي، نو ځکه یې پوځ ته د خبرو اترو وړاندیز وکړو.
اصل صورتحال دادی چې اسټابلیشمنت یا حکومت ته هغه ډېر زیات انډر پریشر دی او پی ٹی آئی ته چې کوم دی هغه عدالتونو طرف نه خویه ته آلریډی ریلیف ملاویږي، نو خیال داسې دی چې نومبر دسمبر پورې چې کوم دی یا نوې انتخابات چې کوم دی هغه اناؤنس شي اور یا چې کوم دی ان هاوس تبدیلیا دی پاره چې کوم دی هغه لاره همواره شي، نو مطلب کې چینج به ضرور راځي، لیکن دا چینج چې کوم دی کنه زما نه دی خیال چې دا د مذاکراتو په صورت کې راشي او که مذاکرات کیږي نو هغه کې به هم پی ٹی آئی چکم دے هغه با اپر ہینڈی.
عمران خان دا هم ویلی چې د حکومت سره خبرې ترې ځکه نه کوي چې حکومت بے واک دی. خو په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون دین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خالد سلطان وایي چې پوز به د عمران خان وړاندیز ته مثبت ځواب ونه وایي او عمران خان په خپله هم په دې پوهیږي. د دوی پوښتنې په ځواب کې مشال ریډیو ته وویل،
اصل کې د دې ملک المیوم دغه د کنه چې کم پولیټیشن کم شی کوېشن کوي په چا باندې سوالیه نشان پریدي او داغه سپورټران په اخر کې جوړ شوی دي. تاسو وګورئ تاریخ گواهی چې کلم پاکستان کې سم سره راغلی دا هم دغه پولیټیشن یا عدلیه سپورټ کړی دی یا آرمی سپورټ کړی دی، که نواز شریف دی که زرداری دی که ایون عمران خان دی، دا چا باجوال ایکسټینشن ورکړو. خو د عمران خان دا خبره دا د دې معنی هم دغه نه دی چې کم کانټیکټ کې خبره کړی ده، هغه اسې ایز ا ټیسټ کیس ګوري چې آرمی په دې
بلخوا د وقدار ګوند مسلم نگنون یو غړي بلال اظهر کې یعنی په کمی اسمبلی کې د انتخاباتو په قانون کې بدلون دپاره یو بل وړاندې کړی دی. د بل تر مخه د پارلمان آزاد غړي د درې ورځو تیردو نه پس په کوم ګوند کې د ګډون اعلان نشي کولی او د یو ګوند غړي هم بل ګوند ته نشي تللی. دغه شان د خزینه او مذهبي اقلیتونو دپاره په پارلمان کې ځانګړې شوې څوکۍ به صرف هغه ګوندونو ته ورکول کېږي چې د دې دپاره یې د وړاندې نه خپل کاندیدانو نومونه الیکشن کمیشن آف پاکستان ته ورکړي وي. د یادونې وړ ده چې تحریک انصاف غړو په آزاد حیثیت په انتخاباتو کې برخه اخیستې وه، خو د ځانګړو څوکیو ترلاسه کولو دپاره وروسته پسون اتحاد کونسل کې شامل شول. په 12 جولای سپریم کورټ په خپله یو پریکړه کې حکم وکړ چې تحریک انصاف ته باید ځانګړې څوکۍ ورکړل شي او په قومي اسمبلۍ کې غړي باید په 15 ورځو کې الیکشن کمیشن ته حلفنامې وسپاري. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې بیورو چیف او تجزیهنگار امیر وسیم مشال رډیو ته وویل چې په قومي اسمبلۍ کې دغه ترمیمي بیل وړاندې کول دا په ډاګه کوي چې حکومت د سپریم کورټ سره مخامخ د جنګېدو پریکړه کړې ده.
اس قسم کی اگر یہ کنفرنٹیشن پہ حکومت جاتی ہے تو یہ بڑی ایک انوائز قسم کی موو ہوگی. ملک آلریڈی اس وقت کرائسس میں، آپ کو معلوم ہے جماعت اسلامی
حکومت کا راستہ جگری توردانگی نو دا بڑے دا صدا توب کار دی پا ملک کی بحران دے جو متسلمی دلتا پر لط کے نولے دے پا بلوچستان کے سر آوان دی پا خیبر پختونخوا کے در ترگرے نوے سپر آگلے دا دا اقتصاد چکم حالت تے ہاں ہم پڑا گلے پا دا سے سخت حالاتو کے حکومت دا قانون جوڑول غواری دا مشورہ چی چاہم ورکڑے دا خاقا دا حکومت دوست ندے کا سیاسی بحران پزائے پریگدو خود معاشی بحران ختمولو دا پر ہم سیاسی استحکام ضروری دے
سٹیبلیٹی ہے اس کے لیے بھی ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلیٹی جو ہے وہ بہت ضروری ہے.
په دې بل کې دا هم ویل شوی دی چې سپریم کورټ په شمول یو عدالت هم دا نشي لغوه کولی. د تحریک انصاف غړو ویلي دي چې دوی به د دې بل مخالفت کوي، خو په اسلام آباد کې د ایسوسیټیډ پریس آف پاکستان سینیئر رپورټر او تجزیهنگار طارق عزیز مشال رډیو ته وویل چې حکومت په پارلیمان کې اکثریت لري او که وغواړي نو دا بل منظورولی شي.
دا بل قائمه کمیټه ته لاړو، هغې کې د حکومت ارکانم شته، په هغې کې د اپوزیشن ارکانم په دې پوسه وو باس کوي او د هغه امکان دا دی چې هغه منظوریږي، منظور به شي او که په قومي سمنه کې دا ټیبل شو نو دا به منظور هم شي، ځکه چې د حکومت سره خو اکثریت شته دی. د دې کم اثرات یو کم 30 کسان خو دیو کنسیډر کړي د تحریک انصاف، خو دا یو 30 کسانو مستقبل چې دی نو د هغې په حواله سبا په دې باندې فرق پرې وځي، ځکه چې هغه به بیا هم د سنی اتحاد کونسل په نوم باندې وي که فرض کړه ایک منظور شو. تحریک انصاف ازادی سٹرکچر میں لازمی خبر جواب کم بھی
تحریک انصاف د ځنګړو څوکیو لپاره د خپلو کاندیدانو نمونه هم الیکشن کمیشن ته سپارلې دي او په ډاګه کړي نه دي. که دا بل منظور شو نو تحریک انصاف په پارلیمان کې د خزینه او مذهبي اقلیتونو لپاره ځنګړو څوکیو نه بے برخې شي. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له 3 تر شپږو، د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغه سپو خپريږي. منځنۍ سپه 625 کلو هرتز، لنډې سپې 15,250، 12,113 او 15,315 شپېته کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 3 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 نه تر 8 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ سپو 625 کلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
اردن کو سرزکور میں تاچرت چھے دا جولائی پسلو رشتہ ماہ پیل شوے دا شیگان و سنیان و ترمینز جگڑا پائے تر سے دلے دا پدا غاڑا بانتی جرگیم شوے وے و دا جرگین رستو ڈزبندی شوے دا و انتظامی چاروا کی وائی چھے حالت پا قابو کی دی. خوزائی خلق وائی چھے تگ را تگ لارے وسم ترلے پرتی دی او پا انٹرنیٹ باندے بندی زنا لگول شوے دی. بلخوا انتظامی چاروا کی وائی چھے دا جرگی دا لارے حسی روانے کڑی دی او کوشش کی چې امنیت پزے کی او ټول لاره پرانیزي. تفصیل طارق اورغزی راکی.
د کورمې مدني فعالانو او ځای خلکو غوښتنه کړې ده چې په سیمه کې تر جګړې وروسته بند شوي تګ راتګ لارې دې زر تر زره خلاصې کړې شي. د پړچینار یو مدني فعال امیر خان مشال لډیو ته د چهارشنبه پر ورځ ویلي که څه هم جګړه ودرول شوې خو لارې لا هم بندې پرتې دي چې نه عام ولس په تګ راتګ کې تنظمن دی.
تور مسافرین پہ خبر کی تقریبا 4,000 پورے خالق دلتا باندھی آگا التا نشیت لائے آندھے سے پشارے کے یا نور علاقوں کے خالق باندھی آگے دس طرف نشیرت لائے سر اس گور وکی نبکور دیدی دو باندھی آخ پل کردور دوی آتو کی
پا بشارو کے پر چل رشتم جولائی دا مدگی کلی او مالی خیلو ترمین دزما کے پسر شروع شوی جگڑا ترشپگو رزی دوام مندلے وو پا سیما کے حقا جگڑا یوشمیر علاقو تا ترغزی دلو پاس فرقائی زبان خپل کڑے وا پا جگڑا کے دا صحت مخ محکمې پولیسو او مقامی خلکو تر مخه له دواړو خواو 940 تنان مړه او تر 100 زیات زخمیان شوي دي. د مړو شمېره تر هغې زیاته شوه چې زخمیانو په هسپتال کې سا ورکړله. په سیمه کې لږ تر لږه 3 کسان داسې دي چې د جګړې پر وخت بېترګه شوي او هغوی لا هم خپلو کورنیو ته ندی ملاو شوی. جګړه تر ودرولو پس د سیمې بازارونه خلاص شوی، خو هغلته لارې بندې پراتې دي او پر موبایل انټرنیټ بندیز هم نه دی اوچت شوی. که څه هم د چهارشنبه پرس په کنوایانو کې خلک بوتللی شول، خو د لکمن خیلو عدنان حیدر مشال لډیو ته وایي پر هغې د دوی تګ راتګ ستونزه نه حل کیږي.
که موږ سوچ وکړو کنوای د روډ یو پراپر حل نه دی پکار دی، چې دا روډ مکمل د کولو شي او دی حفاظت دا حکومت وکړي. کنوای کې ډېر زیات مسلې رچي، خلکو ته تکلیف وي. چېرته یو بیمار چې هغه کورمې نه یوه نیمې ګنټې کې یا دوو ګنټو کې وځي، نو هغه بیمار به کنوای کې تقریبا دوه نیمې درو ګنټو کې وځي، نو دې نه هم خلکو ته ډېر زیات تکلیف دی.
بلخوا په دغړه د ضلع انتظامی دریز مخې ته نه دی راغلی. البته د سیمې پولیسو مشر نثار احمد رسنیو ته په 9 جولای ویلي وو په سیمه کې چې کله امنیت پر ځای کړی شي نو لارې به خلاصې شي. نثار احمد دا هم ویلي وو موبایل انټرنیټ په دغه بند کړی چې په ټولنیزو رسنیو د یو بل مقدساتو توهین په کېدلو د سیمې امنیت ته ورنه نقصان رسیدلو. د دې ترڅنګ سرکاري جرګې هڅې روانې کړې چې له سیمې دواړو فریقینو دا ضمانت واخلي چې تګ راتګ لارې به په هر چا کولو وي او څوک به په خپلو سیمو کې خپل مخالف ته څه نه وایي. د جرګې یو مشر حاجي نورجاف علي پر 1 جولای مشال لوډیو ته ویلي د چهارشنبه پرس په پڼچنار کې د شیاګانو مشرانو سره کېناستل او غواړي چې له دغه بل فریق هم د ضمانت پابند کړي.
اپر کور میں نہ وقت نو سب بابا حکومت تا مو سختی سے لیے تھے تو سب روڈ صحیح مانو سے پاسات کو باقی روڈ بخلاص ہوئی اور مو طرف جرگے طرح نہ سب بندی ہو بہنا لگے گی خو سفادی سے خبر مکمل سی بات کی
پکور ما کی یو کالوان دے شس نی مشرانو پخپلو کی یوه داسې معاهده کړې چې دواړه به په یو بل لارې کولو ساتي او کچرته نخوخه پې خرمېسته شي نو په شخصي او کامی کچه به څوک چاته څه نه وایي او کچا قانون په لاس کې واخیستلو نو 12 کروڑ روپۍ جرمنه به ورنه اخیستلی شي. په معاهده کې دي چې حکومت لارې خلاصولو، قانون مطابق کاروایی کولو او ضمانت پر ماتېدلو له مجرم فریقه جرمنه اخیستلو ذمهواره ده. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور. د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اردن کو سرجو افغانستان پکتیا ته چرته چې د جانخیلو ولسوالۍ اوسیدونکي غوښتنه کوي چې تر سمکنی ولسوالۍ پورې د دوی د سیمې غځېدلې سړک جوړ شي. د دې په وینا د یاد سړک جوړېدل په تیر جمهوري حکومت کې منظور شوی و خو کار یې تر اوسه پاتې دی. د جانخیلو اوسیدونکو زیاته کړې ده چې د مرکزي سړک نشتون د دوی ژوند له دوامداره ستونزو سره مخامخ کړی دی. بل لوري ته په پکتیا کې طالب چارواکي وایي چې په دغه اړه باندې هلې ځلې کوي. معلومات نجیب الله الوخیل راکړي.
د پکتیا ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ څخه تر جانخیلو پورې سړک شاوخوا 40 کیلومتره دی، خو د خرابوالي له کبله د دواړو ولسوالیو ترمنځ د موټرو تګ راتګ شاوخوا 1.5 ساعت وخت نیسي. که څه هم په دې لاره کله ناکله ځینو مؤسسو یا په خپله ځایي خلکو بجري یا جغل اچولی او د لنډ مهال لپاره یې پکې لوړې ژورې ورکې کړي، خو د واورو او بارانونو پر مهال بارلونکو او عادي موټرو بیا پکې له پخوا ډېرې لوړې ژورې جوړې کړي دي. د پکتیا ولایت یو اوسیدونکي احسان الله مشال راډیو ته وویل:
دومره به درته ووایم چې داسې کورنۍ مشکل یا کورنۍ مغه چې کومې دي مارزای مونږ هیڅ کله په یو وخت کې نه درسولی. هغه کله په لار کې مشکل ته جوړ شي او یا کلینیک چې ورسوي هم ډېر په مشکل ورسو، دلته نوی کلینیک دلته غنه جوړیږي خو په شهر نه وته وړو.
د جانخیل او سمکنوی سړک د خرابوالي په اړه ځایي اوسیدونکي بې توپیر نه دي پاتې شوي، خو تر دې وخته د دوی هڅو پر لپسې غوښتنو کومه څرګنده پایله نه ده ورکړې. د پکتیا یو بل اوسیدونکی عجب نور وایي:
موږ غوښتنه تر کو
او د پرګدو نه چې مګدا سړک څو مګتا تر جانخېلو پر پښو نه وي غاټ نو پوسو ته پروته غاټه متکادو یو دوی ولسوالې دي او غرو لارې دي توینه دي خړونه دي
د پکتیا ټول سیمې په ځانګړي ډول د جانخېلو او سمکنوي ترمنځ لارې چې عموما د غرونو او غونډې په ډډه کې پرتې دي په اوږدو کې ګڼو ځایونو کې خړونه شته چې هغه بیا په باراني موسمونو کې د دوی ستونزې نورې هم ډېروي د یاد سیمې یو اوسیدونکي خان محمد وویل
او دا خو یقینا تقریبا زر دوله سو کورا کورونه دي چې دا اشد ضرورت لري دونګ دا به دې موږ سره په دې کې پر هم کړی وس
بل لوري تزایی مسؤلین لوی لارې او پوګدو کې پرنه د خلکو له اساسي اړتیاو ګولیا وای ورو ورو د ټولو سړکونو جوړېدل په پام کې دي د ولایت معاون انعام الله صلاح الدین وویل
پرې سړکونه او لري اطراف ته کوم سړکونه روان دي هغه باندې جغل اندازي سي ازازياري بو سړک د پټنډي پټان کې د قیمتې ده د نری بندلار ده دغه وستر جریان لاندې دي کار پر روان ده نور تم ان شاء الله اراده لرو
په تیر ډول سيزوکي د لوی پکتیا ډيري ولسوالۍ ته لارې پخې شي وي خو د جانخير په شان د جګړو د ډيرو زیانمنو ولسوالۍ او عمومي لارې او سړکونه له جوړولو پاتې دي یاد دي د نویو اساسي سړکونو د ارتیا سربېره په تیر کې جوړ شوی ډيري سړکونه هم اساسي ترمیم او ساتنې ته ارتیا لري
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه اړین معلومات به پرې چړنې او هر اړخیز ریپورتونه وړاندې کوي دا هرڅه پر ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واوري